سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبري خبرونه د مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي پنځه تنه یې وژلي او بل یې ټپي کړی دی د کابل لپاره د طالبان د امیر قمانداني وایند خالد صدرن رسنیو د پاستولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم یو جومات کې شوې ده نوموړي ویلي دي چې حمله کوونکي د توفنچي په وسیله د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی خالد صدرن ویلي چې د نومنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده د پیښې دقیق وخت نه ده ښودل شوی خو ویل کېږي چې پیښه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده ویل کېږي چې حمله کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی و او د پیښې د سیمې تښتېدلی دی دا نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سخت دي او د دې هېواد دوه په درې برخه اوسېدونکي په سختۍ سره د اړتیاو وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي نړیوال بانک موندلی دی چې ډېرې افغانې کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي دغه بانک یو تازه اعلامیه کې ویلي چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته د ژوند د شرایطو ارزونه هم پکې شوې ده اوکراین جنوب د زاپوروژیا مرکز ته نږدې د ولنس نسک د یو روغتونه پر زیږون څنګ د روسیې د توغندۍ د لګېدو له امله یو نوی زیږیدلې ماشوم مزل شوی دی د دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیا یو ترهګر هیواد دی چې ویره وژنه خپروي هغه زیاته کړې ده دښمني اوسل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنو لاس پورې کړی چې په تېرو نهو میاشتو کې یې ترلاسه نه کړل او هیڅکله به یې ترلاسه نه کړي د سیمې والی الکساندر ستاروخ شپنه وخته په ټلګرام ولیکل روسانو د ولنیسک روغتون په کوچني زیګون څنګه لوی توغندي وتوغول او یو نوی زیږیدلی ماشوم یې ووژه دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونباس سیمو کې د روسیې او اوکراینی سرتیرو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی د بریټانیا د دفاع وزارت نن د نومبر په 28مه د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړو شو پیپلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وي د وزارت همداراز په ټویټر لیکلی دي د احتمال شته ده چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمه پای ته رسېدلې وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړ کې د دواړو نوو پیپلوټ الوتکو او دودیزو بیا کاریدونکو سیستمونو څخه کار اخیستی دی هاو د امریکا د خزانه وزیر د هغه پلان جزئیات خبره کړې ده چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایي حد ټاکي خو امریکا او متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه روسیې پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي د متحده ایالاتو د خزانه وزارت او جوګپلو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرې کې وویل چې د چلدي نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا متحده ایالاتو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي خو په عین حال کې بازار ته تیل عرضه کړي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د نړیوال بانک په تازه سروې کې د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده موږ په راپور کې د پیل شوې ژمې او نړیوال اندېښنو سره د افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده د ماشومان لپاره د جمهور ټولولو کمپاین په کابل کې پیل شوې ده د چې په دې کمپاین کې کوم ماشومان سره مرسته کوي وړاندې خبرونه کې درته وایو په وروستیو کې ډېری ځوانان له افغانستانه وتلو ته زړه ښه کوي د چې ولې یو ځوان دلیل درته تاسو وویل
کار نسته کار مولوي ته ورکول کېږي ملا ته ورکول کېږي مستقی کس ته هیڅ توجه نه
د هیواد په ختیځ کونړ کې خلک شکایت کوي چې مرسته ورسره نه کېږي او هغه څه چې نړیوالې ورکوي د زورواکو لخوا ترې اخیستل کېږي
کم شې چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي زمنګ د غریب پښتنه نه کی
په خطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي روان دي خو دلته بیا کابل کې ځوانان شکایت کوي چې د برېښنا د پرچولې کابل نشي کولای لوبي وګوري
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګور په تلویزیونونو باندې خو یو زیات ورته د کم احساس کې هغه د برق نشتون دي
نړیوال مسایل ته هم تم شو ملتیا مو وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. یو ناپیژند وسوال په کابل کې پارلمنس کوونکو د ډزو پر مهال د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې دي. د کابل لپاره د طالبانو حکومت امنیت مندنی ویاند وایي چې بېخنن سهار د لمانځه پر مهال د کابل د نهمې حوزې په سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغې پیښې کې یو بل کس ټپي شوی دی او برید کوونکی له سیمې تښتېدلی دی. د موضوع نور حال به په دې راپور کې واورو.
د کابل ښار د نهمې اوزې اړوند د خواجرواش په سیمه کې نامعلوم وسلوال په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، 15 تنه یې وژل او یو بل یې ټپي کړ. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران آزادۍ رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په یو جومات کې شوې ده. ښاغلي زادران ویلي چې برید کوونکي د توفنګچي په وسیله د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې او یو بل یې ټپي کړی دی. خاغلی زدران ویلی چې د لومړنیو څېړنو لمخي پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده، خو نوموړی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري د برید کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیخي دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کیږي چې پیخه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کیږي چې برید کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالی کړی او کورنۍ بلې سیمې ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیخي زیاتې شوې دي. نګدی یو ونی وړاندې د کابل په کارتینو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جمعه په خطیب حمله وکړه، چې له عمله د جمعه خطیب قاری نجیب الله عزیزی او یو بل منسکونکي وژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نړیوال بانک یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي چې خوړ هم پکې شامل دي ترلاسه کوي. نړیوال بانک موندلی ده چې ډېری افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
خوراکي
توګ بایل لړی شوی دی. د کونړ اوسیدونکو احمد شاه چې د خپل لسکسي دي کورنۍ وازنې جوړې غټون کوي دی وای پورستیو کې د کارونو نشټوالي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړی دی.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توګ بایل لړی شوی دی، خلکو کاری فرصتونه له لاس ورکړي، خلکو مثلا په کور کې یو کس کار کوي ټول کور ما ته ور په غاړه دی.
دایله نړیواله ټولنې غواړي شیل افغانانو سره مرستي وکړي. دا په داسې حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ لپاره له حصہ په دې هیواد کې د ژوند شرایط سخت شوي او بیکاری او بیوزلی زیاته شوې ده. تازه نړیوال بانک په یوه اعلامیا کې په دې اړه د خپلې کړې سروې پایلې شریکې کړې دي. په سروې کې موندل شوی چې په افغانستان کې د ژوند شرایط اوس هم سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي. دغه سروې چې د روان 2022 میلادي کال د جون او اگست میاشتو ترمنځ ترسره شوې ښیي چې له سیاسي ناورین یو کال وروسته په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شوی دی. په ټوله کې دا سروې په افغانستان کې د خلکو د ژوند یو تیاره انځور وړاندې کوي، ځکه خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او شته حالات پر اقتصادي وضعیت او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی دی. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د رئیس ملینډا ګوټ له قوله راغلی دي د ژورې اندېښنې وړ ده، کله چې ګورو لا هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ له لویو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول نجونې له زده کړو راګرځول شوي. د طالبانو سرپرسته اداره باید د خوراکي توکو د اړتیاو د پرځای کولو لپاره مخصوص ګامونه پورته کړي، لومړنی روغتیایي خدمتونه برابر کړي او دا باور رامنځته کړي چې خصوصي سکتور کولای شي د دندو د پیدا کولو په برخه کې رول ولوبوي، په ځانګړي توګه د هغو ځوانانو لپاره چې بیکاره دي. اغلی ګډ خبرداري ورکوي چې له دې پرته به د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو هوساینه له جدي خطر سره مخ شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې اقتصادي ستونزه مني، خو له عمل یې د نړۍ هیوادونه بولي، ځکه د طالبانو د وین ذبی الله مجاهد په خبره د افغانستان پانګې کنګل کړي او پر افغانستان یې بانکي بندیزونه لګولي دي. ښاغلی مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل
ما اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ستا خو د دې عامل باید موږ وپیژنو. عامل یې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هغه ناسمه پالیسي ده چې افغانستان په برخه کې لري. اقتصادي تعزیرات لري، په بانکونو باندې بندیزونه دي، همداراز نه پرېږدي چې په افغانستان کې پروژې پیل شي او رشتو کې دا هیواد متاسفانه همیشه د بشر سره د خواخوږۍ غږ هم د دوی له خولو پورته کیږي او د بشر په ضد دښمنۍ هم د دوی له خوا وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل دا حصه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې هیڅ دولت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده پانګه کنګل شوې ده. د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې ټول ګډونه حکومت نوي جوړ کړی او ښځو او نجونو په ګډون یې د ټولو اتباعو حقونه نوي پر ځای کړي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی خو نړیوالو ته د منلو نه دی. دغه شان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې دي او ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د سفر او نورو عمومي محلونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ژوند شرایط ورځ په ورځ سختېږي. له دې سره جوخت بیا د کابل یو شمېر اوسېدونکو له 2 اونیو راهیسې د بېوزلو ماشومانو لپاره د جامو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په دې راپور کې به واورو چې دغه ماشومان څه غواړي.
پایسه چبلغ خریدن یا بوت خریدن کالا خریدن تاوان چه نداره.
نومه رخصانه ده او ده کورنه یوازنه دوری گتون که ده. یه ولس کل نه رخصانه چه پا کابل خار که ماسکونه پلوری وایی چه ده جمعه لپاره گرم جامعه نلری. نومه واری آزادی را دوتا ویل
ده زمستان نه جمپر
جمعه لپاره گرم جمپرونه نلرو. نه تاو ده خوالی او نه هم بوتان. موږ په ژمي کې له کور څخه سهار وخته په یخنۍ کې راوځو. کله چې موږ راځو څپلۍ مو په پښو وي، یخ مو کیږي. په سختۍ خرڅوو او په سختۍ پیسې پیدا کوو.
یا به مشکل می فروشیم.
د رخصانې په څیر ډیر داسې ماشومان شته چې د کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د واټونو پر سر سودا خرڅوي او یا هم سوال کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریانو د دغو بېوزله ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین له مسؤلینو علي عمر وایي چې دوی د یو شمېر ځوانانو، استادانو او خبریالانو په مرسته د هغو ماشومانو لپاره د جامو برابرولو کمپاین پیل کړی دی چې په سړکونو کې کار کوي، خیرات ټولوي او یا هم په روزنتون کې اوسیږي. ښاغلی عمر وویل چې دوی تر اوسه له خلکو یو څه پیسې او جامې راټولې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د دوی په مرستو کې خولۍ، دستکش، جراب، جمپرونه، جاکټونه، پتلنونه او بوټان شامل دي چې په پام کې ده په 1500 ماشومان وي وبشي.
مردم عزیز ما واقعا
مګرانو خلکو واقعا هڅه وکړه، زیار یې وګاله، خپل احساسات بیان کړ. دوی څخه ملزګونه جوړه جامې راټولې کړې او لدنن او بهر څخه یو شمېر پیسو پر راټولولو کې هم ونډه واخیسته.
پولم سم گرفتن از داخل و بیرون.
خاغلی عمر زیاتوی چې د دوی کمپاین به د روان اونۍ تر پایه دوام وکړي. د نوموړي په خبره دوی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم لسلو ماشومانو سره د جامو مرسته وکړه. د ماشومانو لپاره د جامو د راټولولو د کمپاین تنظیمونکي وایي چې د دوی پروګرام یوازې تر کابل نه دی محدود او د تخار، سمنګان، هرات، بلخ، کاپیسا او پروان په ګډون په نور ولایتو کې هم دغه کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره یو شمېر ماشومان د جامو د اړتیا ترڅنګ د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. په دې وروستیو کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو د بد وضعیت او خوراکي توکو ته د دوی د نه لاسرسي په اړه خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د اقتصادي بحران، په اوکراین کې د جګړې له وجې او د روانې وچکالۍ له امله هر ورځ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان وږي پاتې کیږي او دا ماشومان په لنډ مهال کې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی سیمې زی موضوع ته تم شو. د ارمنستان لویدیس پلوی اپوزیسون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان د ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر ډېر نفوذ لاندې دی واوسي. د ارمنستان اپوزیسون له دغه سازمان څخه د ایروان د ایستلو غوښتنه وروسته له هغې کوي چې بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه رد کړه چې له ازربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې واورو.
د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په نوم لویدیس پلوی ائتلاف چې پرونی په پلازمینه روان کړی وي مظاهره په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه د غراز ویل چې نن به هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. د ائتلاف وایي چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمینه روان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم پکې ګډون وکړي. د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثر یې ملت پال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته وکړه. ارمنستان ویل چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14مه د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغې په خاطر چې ایروان د 2021 کال په مې کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونه کړ. ایروان په ښکاره پر دغه سازمان دغه انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه په کلکه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې لپاره کړې وه. لوکاشنکو د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ کړکیچ کې دغه سازمان له هر ډول مداخلې سره مخالفت څرګند کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورن قرباغ د لانجمن سیمې پر سر له کلونو راهیسې کړکیچ روان دی. ارمن ټبره بلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورن قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسیدونکي ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لور په 2020 کال کې بیا د دې سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږونه یې دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړې توپ یو اوربند سره پای ته ورسېده د دواړو لورو په زرګونو کسان ووژل شول.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2020 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبې که څه هم سیالۍ په قطر کې روانې دي خو دلته کابل کې هم مینوال کم نه دي. ښایي د مینوالو همدا مینوي چې په کابل کې د کابل سټار په نوم د یو هوټل مسؤلینو د مینوالو لپاره دغلته غټ سکرین لګولی او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمي برابره کړې ده. خو ښایي د فوټبال ډیر افغان مینوال چې اقتصادي ستونزې ولري په یاد هوټل کې د سیالیو لیدو محروم وي. دوی بیا په خپلو کورونو کې په ټلویزیونونو دا لوبې ګوري او وایي له لیدو یو شیبه خوند اخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
په قطر هیواد کې چې لوبې پیل شوې دي او موږ په ډلې زتوګه کله کله کینو ملګرو سره لوبې ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو کله کله هغه سیمینوال سره ټولیږو چې یو ټیم پلوای وي.
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې خو یو زیات ورته د کم احساس کیږي هغه د برق نشتون دی چې زیات وخت پرشاوي کیږي او نه یې.
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمه تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وایي د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په 14مه په قطر کې پیل شوې دي. د 2022 فوټبال نړیوال جام په دې لوبو کې 2 لوبډلو برخه اخیستې ده چې په 2 ګروپونو ویشل شوې دي. په دې نړیوال جام کې په 9 ورځو کې ټولې 14 سیالۍ ترسره کیږي. د فوټبال د تنظیم نړیوال ادارې یا فیفا د معلوماتو له مخې په قطر کې د فوټبال دې سیالیو ته پر چمتووالي څه باندې 260 میلیارد ډالر لګول شوی چې دا د فوټبال په سیالیو کې تر اوسه تر ټولو لوړ لګښت دی. دې سیالیو ته د نړۍ له لر او بره سلګونه زره مینوال قطر ته تللي دي او دا لوبې له نږدې ګوري. خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی اوسیدونکي نشي کولای د فوټبال د سیالیو د لیدلو لپاره د قطر ویزې ترلاسه کړي. د فوټبال نړیوال جام په هرو 4 کلونو کې یو ځل کیږي. په 2013 کال کې نړیوال جام کې اتلولی فرانسې ګټلې و، خو سکه لا معلومه نه ده چې دا جام به څوک یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته افغانستان ته راشو. وخت طالبان تر رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خلکو د وتلو لړۍ تر پخوا چټکه شوې ده. بیکاري د ژوند نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې ځوانان لکړي چې هیواد پرېږدي. تفصیل به په راپور کې وره.
که څه هم له هیواد څخه د تلونکو کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو دا شمیر د تیر په پرتله زیات شوی چې تر ټولو ستر لاملونه اقتصادي کمزورتیا، بیکاري او ویره په ګوته کیږي. عبدالقیوم د کندهار ولایت وسیدونکی چې 28 کاله عمر لري او تر لیسانس پورې زده کړې کړي، هغه وایي چې بیروزګاری او غربت دې ته مجبور کړي چې له هیواد څخه بهر د وتلو لارې ولټوي او هلته د کاروبار پلټه کې سي.
سو ځای مې سبت نامونه کړی دي، امتحانونه مې ورکړی دي، مګر هر ځای به وایسته وي. کار نسته، کار مولوي ته ورکول کېږي، ملا ته ورکول کېږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه کېږي. موږ که چیرې ماته کار نسي پیدا، زه به مجبوره یم چې هر کم اوسې زه به نفقه کور ته برابروم، یا به خارج ته ځم، چې هر لارې یا به پاکستان ته ځم یا به ایران ته ځم.
عبدالقیوم وایي که څه هم د غیر قانوني لارو څخه د قاچاقبرو په مرسته د خلکو د وتلو لړۍ کلونه کېږي روانه ده، خو واکته د طالبانو تر رسیدو راهیسې دا شمېر ډېر سوی دی. نوموړی وایي چې امریکا او اروپا ته د تک فیصدي اقامه ده، نو اړ دي چې ګاونډیو هیوادونو ایران او یا هم پاکستان کې یو هیواد ته په قاچاقي لار ولاړ سي.
اروپا ته خو موږ نسو تللی، پاکستان ته به روان یو، ایران ته به روان یو. د خلکو روزمره روزانه کارونه کوو، بیلچې به وو یا به د خلکو مزدوران کیږو.
امان الله بیا هغه ځوان دی چې تر ډیرو سختیو ګالولو وروسته په دې وتوانېد چې ګاونډي هیواد ایران ته په قاچاقي لار واوړي او هلته روزانه مزدوري پیل کړي. هغه وایي چې له هیواد څخه اته میاشت مخکې په دې خاطر چې ورته د کار زمینه برابر نه و او د کورنۍ مصارف نه سوای پیدا کولای اولاړی، د نوموړي په خبره که څه هم پر قاچاقي لار تلل د مرګ سره لوبي کول دي، خو اقتصادي مشکلات دې تاړ کړی چې د مرګ سره دغه لوبه وکړي او ځان له هیواد څخه وباسي.
ما تقریبا تر 12 سم پر زده کړې کړې دي، د سیاتنه میشت کیږي چې د افغانستان سره غلم دلې په ایران کې په کارګری اخته ما په کور کې کارونه کو په دې خاطر علامه افغانستان سره ځکه چلته د کار زمينه نه برابر، بیکاری سپلې کارونه نه وو، خود کور مصارفات یې موږ څخه غوښتله، نو مجبور اوسولم چې رسم ایران ته دلته سخت کارونه کو.
یو شمیر دا ځوانان پرته لدی چې کورنۍ خبرې کړي له هیواد وزیا او یو بهرني هیواد ته رسیدو وروسته خپل خپلوان له خپلې کډوالۍ خبروي. د ځوانانو د تګ راتګ ته ایران او پاکستان دوه غلارې دي چې دوی پرې په قاچاقي ډول ځانونه عربي او لویدیځو هیوادونو ته رسوي. په دې دوه هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق لسګونه ډلې موجود دي چې په بیلابیلو شرایطو او بې سره د غزوانان د خوشي هیوادونو ته رسوي. د اقتصادي چارو کارپو بریالي سمسور وایي چې په هیواد کې وسنې اقتصادي او کاري وضعیت تاندېښنې وړ دي او که حل لار ورته پیدا نکړل سي، نو په هیواد کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي ترڅنګ به له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې شمیر نور هم زیات سي.
په شکل نه پېښه کولای باید خپل اولاد ته کار وکړي پیدا کړي، یو د تاسو زبر د هیواد کې دنه کېدای شي چې موجود راځي، هغه هر څه بیا نه موجود راځي، دا ټول شان ته لار راوړي. او بل خبره دا چې خلک هڅه کوي، کوشش کوي چې د هیواد څخه د باندې ووځي او مشتاق ته معمیر چې د هیواد څخه د باندې وتل د ډوډۍ لپاره د نفقې لپاره هغه هیڅ د خلاصون لار نه ده. هغه هیڅ عزت د خلکو لپاره نه ستدي د هیواد څخه ووځي. هلته فیصله د مهاجر په صفت باندې یاد او فیصله لکه یو کېږي کوم دلته به هم باندې هم به کار کوي، داسې استفاده به څخه کیږي. شش ځوانان د افغانستان د افغانستان څخه وزي د باندې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان اجزید وایي دوی غواړي ټول لوستو او نالوستو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
زموږ دا وظیفه ده او دا مو د مشرتابه د طرفه سره ته امر دی چې او دا مو وظیفه او ذمہواري جوړیږي چې د کندهار شهریانو او د شهر و بیروزګار ځوانانو ته په خپل وطن او په خپل شهر کې په کندهار شهر کې د کار زمينه برابر کړو.
دا په داسې حال کې چې پر طالبانو تور دي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي چې دې چارې بیکاری زیاته کړي او د دولتي ادارو چارې له خنډ سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې مرستندوی ادارو ورته په مرستو کې پاملرنه نه کړې. د دوی په وینا چې له خپلو سیمو د نامنیو او پاکستانیانو توپچي بریدونو له ویرې راکړه شوې ده، خو په هوارو سیمو کې له هر ډول امتیازاتو بې برخې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې سره د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د نامنیو او په ځانګړي ډول د پاکستاني پوځیانو د توپچي بریدونو له ویرې د خپلو کورونو او جایدادونو پریښودو تاړ شوي. یاد کډوال شکایت کوي چې په بدو حالاتو کې ژوند کوي، خو په کومو ځایونو کې چې میشتي مرستندوی ادارې ځایي اوسیدونکي او چارواکي ورته په مرستو کې برخنه ورکوي.
ملنګ کډوال د خاص کونړ د ورسک کلی کې پروت یم. دلته ټول خلکو ته سروې کیږي، جنرال راځي، خو موږ ته خپل حق نه رسول کیږي. کچیر موږ ولسوالۍ ته ولسوال تلاړ شو، هغه وایي د انجینرانو کار دی، انجینرانو ته پوسو کې. کچیر انجینرانو ته موږ لاړ شو، انجینران وایي چې موږ ملکانو ته حق سپارلی دی، موږ نه وغواړي. چې موږ ملکانو ته لاړ شو نو ملکان موږ اصله خبره نه اوري. موږ په دې ځای کې بې برخې دي، شنه پاتې شولو. ډېر غریب او ډېر مسکین عجزه خلک یو. کډوال نه پله لرو، نه پټه لرو، نه مال حال شته دی. باید چې موږ ته دلته پاملرنه نه وشي.
زه د خاص کونړ ولسوالۍ نه د سبزلي خبرې کوم. زه د ولې نه راکډوال شم، د ورسک کلي کې موږ پراته یو. دلته موسسات راځي، کم شی چې راځي دغه ملک او مالدار خلکو ته ورسیږي. زمونږ د غریب پښتنه نه کیږي. موږ که ولسوالۍ ته لاړ شو هغه راته انجینر یاد کړي، که انجینر ته لاړ شو هغه راته ملک یاد کړي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالی ولې او ډیورند کرخې سره د نږدې پرتو سیمو زیاتو اوسیدونکو خپلې مینې پریښي. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې باید دغو کډوالو سره مرستې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو موږ هم د دغه موسساتو نه غوښتنه لرو چې په انصافي ډول باندې ورشي، او چې کوم هغه محتاج خلک واقعي دغلته هغه مهاجر خلک هغه چې بې کوره شوي دي او لرو درو نه یا د نورو ځایونو نه دلته راغلي دي اوسیږي، باید د هغوی سره هغه خپلې مرستې وکړي، او دغه مرستو ته څم چې نورو خلکو ته ورکوي باید د هغې غږ هم واورېدل شي.
د خاص کونړ ولسوالۍ یو شمېر کډوال په داسې حال کې د مرستو په ویش کې له توپیریز چلند شکایت کوي، او په یادو کومکونو کې د خپل برخې غوښتنه کوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده، او وایي په میلیونونو افغانان د خوړو کمی سره مخ دي چې په پیل شوي یخ ژمي کې به ورته له خوړو او سون موادو پرته ژوند تیرول له کړاوونو ډک وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښه ولرم مشکله په نوي دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما زغ تلور مقامات تر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې یا دغه پمبا چې د اپای په فروش ورسول شي، او اسلامي امارت څنګه دا غوښتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابر کړي مشرحدات باندې، یا پر دغه کمی لارې چې نړیوال صادر شي دغه کمه وچه میوه او دا پمبا چې ده، نو دا کمی د افغانستان ورې دولت استري دولت چې دا تجارت لا هم وربان شي، او د خوراکي توکو بیل ورسي د جمع پر رسیدو دی. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښمنان باندې ځان می چې دا د ارزواتي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګوډین نه لري، خلک بیا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خدای خبره غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي چې دا نور د نړیوال څخه دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي، دا شپږ ورځې کې نه ورځې ومه چې دغه د بار لا تر سره د پاکستان خواته، نو دا خو بیا دغه تجارت ورن ته څونی سخت ځان به رسیږي. نو هغه پاک دی رحم وکړي. اسلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندایان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی پاس کی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاړل. موږ رقم رقم مشکلونه مزلو درل. ما دا خوښ نه چې دا یو مو ته یو الله یو پروسه جوړه کې د خپل خلک پاتې دا وي څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالي نه ماته کومه کرکه وایي ټول کې وکی هغه د استعمال ته نشي وایي دا سره جوړ ما ګر ټیم ګر ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه تر کوم نه کړی تاسو ډیر وړاندې ما ما دا پیغام دی زما ځخ زما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ غواړي دا سلام
السلام علیکم محترم دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې ته قوت نور کوي دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګو توند وګورو دي تقوت نور کوي والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خدای دی ولو كان فاسق وي والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن دو خدای دی ولو كان زاهد وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو په دې برخه کې در